ټینګار وکړي. او د پاکستان کرکټ مشهور لوبغاړي شاهد افریدی له نړیوال کرکټه له یو شکاله لوبي کولو پس د ریټایر کېدو اعلان کړی دی.
بشیر گو اختر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کا او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه مشالونه چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار شاهین بنیره تیاروي. راځي چې د دې اونۍ خبرونه واورو مشالونه.
ستړي مشه اوردونکو شاهین بنیرم او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نومولو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه څېړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په انتظام کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قابی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکی کردار ولوبه. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدای خدمتګار تحریک په اصل کې یو رښتینی ولسی تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قومي خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
نو هغه پاره ټایم کې پیدا شو او هغه د بابا سره یا باچا خان او باچا سره ډېر زیات نږدې پاتې شو. ما ته وویل چې ما په دې دلته مشهور وه چې د ماشوم لا باچا خان بابا په خوله کې لاړې ورکړي. هغه ما ته کیسه کوله چې د کسبګرو په حق لباندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی، نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی چې دوی په سم منظم څونه په ښکلي انداز سره معاشري سره اوچت کړ چې خلکو دا محسوس نه کړه چې دا خو مونږ کسبګر خلک ته اوچت کړ. داسې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرنالستي کړ شو د باچا خان بابا په خپل کتاب کې دا لیکلي چې زمونږ د کلي کم نوابان خان به هغوی چې زه په داسې یو تحریک کې نه شامل کړم کی هغه کې یا شخصیل یا جولا یا یو بنجارې سړی مشری خو بیا زمونږ د خپل یو جرنیل او دغه نش زیارت ګولو هغه په کسب شاخیلو دغه دلان به غټ غټ نوابان اربابان او دا خلکو او دا دغه نروې داسې منوله ته چې دا دغه په پیسو نه پران دي.
نوموړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به محنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
د دار غړې او خدای خدمتګار د اوسن ژوند د عبدالرحیم خان کاکا هغه د خدای خدمتګار هغه ما ته وویل چې باچا خان بابا د کوم ابزر سره او وي زموږ په کړه کې چې سم قرار شو لدلته نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جرسي لپاره تخت پوښتنه راوړه چې خلک پیسې نه بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي هغه په غټ غټ څادرونو د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو چې بابا راغلی نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کوم نه چې دا پړې سرکار جوړېږي کپڑے چې جوړېږي وي هغه کېښودله. وی بابا وی چې تاسو ټول واورئ زه تاسو ته یو داسې پیشنګوی کوم چې په تاسو باندې یو کار روان دی وی مونږ ټول حیران شو چې د څه قات به وي، د ډوډۍ قات به وي، د چینو قات به وي، د وریجو قات به وي، د څه قات به وي. هغه راته وویل چې داسې یو قات هم روان، داسې قات روان دی چې تاسو ته به مړي پاتې او د هغوی به د کفن درک نه لګي. مونږ حیران شو چې دا څنګه وي چې انګریزان روان دي او تاسو ته به مړي پاتې دي او کفن درک نه لګي. مې د ډبې نه چرخه راوویستله او کېښودله چې ما ته وګوره او زما نه څه زده کوي. ټول کلی کې او ښځو ته مو ښایي، ځوانانو ته هم دا ووایه خپل هم زده کوي. بیا جیب نه مالوچ راوویستل، په یو لاس کښې به لاس خطا او خراب، بل لاس کښې به مالوچ ورتېل او پړی به یې جوړو.
څېړنکار سکندر وایي چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بې وسه او غریبان خلک را یوځې کړل، منظم یې کړل، بلکې هغوی له په خپل تحریک کې د مشرۍ ځای ورکړ. دا د منځنۍ طبقې خلک د باچا خان مشن ته ډېر ژمن وو، او هم دغه وجه وه چې ډېر زر دا تحریک د کلو بانډو نه خور شو او ښاري سیمو ته ورسېد. نوموړی په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتګار کیسه کوي.
ورغلو د حسن خان کاکا نه مونږ فارغ شو، نو مونږ هلته لاړو. مونږ چې ورغلو حجرې کښې کېناستو، بابا راغلې کوټه یې ورسره وه. ضعیف په تقریبا 80-85 کال عمر به وو، ډېر زیات ضعیف وو، خو بیا چې انسان به تکتل نو ښه سیم نه برابر وه. مونږ سره کېناستو، مونږ ورسره سلام کلام وکړو. بیا ما سره یې کیسه شروع کړه، نو ما ته وایي چې دلته زمونږ د معذو کړي یو څه ده، هغه د کسبګرو د ذاته یا کسب نه شخېل وو. هغه زمونږ مشر وو، وی اختر وو، نو اختر کښې داسې چل وشو چې خلک به خانانو را تلل، شاخلانو به د خانانو له حجرې صفا کولې. نو دې شاخل هغه صدر وو په اختر وو، نو اختر کښې خلک ډله را تلو. نو دوه درې ورځې د دو وخت تېر شو داسې په خپل حجره کښې خپل ځای کښې. چې کله دوه درې ورځې بعد اختر نه بعد بیا خانانو ځای ته دلاړې، ځای صفا کوو. نو هغوی ورته چې دوه درې ورځې چرته وې، وایي ده ورته وایي چې زه صدر یم، خدای خدمتګارو د خپلې علاقې صدر یم، مال خلک را تلل. خان ورته غوسه شو چې دا زه خان یم، مال هم خلک را تللي، غریبې دومره نه وو چې په خولې وینې ور ماتې کړلې.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پین نه وړاندې په ولسي کچا د کار روزګار ډېر اهمیت نه و. خلکو به ډېر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول. د باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارو نه راوویستل او په دې پوهه کړل چې بیکاره خاني هیڅ معنا نه لري. سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدای خدمتګار تحریک د یوې غونډې حال صدا سي اوروي.
میٹنگ ارینج ہو در تب پانچ او کم سے مشر ہو آگا ہم شاہیل ہو دادا گانا کسب نہ کل میٹنگ ارینج ہو کھانا نو خود دو کے جیسا مکر ہو با ہو یا اس چھے یا اس سبل سے برابر کرو چھے بابا برا جی بدل تکین بابا را لے آگا تکو سو کو چھے پلان کیسا شو سزر خبر تھی کیا خوال تھا جی او بس اس قدر تراشی ہوئی چھنا کوئی چی دفاع سے دو آواز آگا دے تلاڑے چھنا خیران ہوتی کہ دور آل تب اسی جی نے ادا ہوا یہ ہوتی چھنا ازم صدا دے مو داگا دے لگو دول پاسے دلو آل تلاڑا داگا دے تلاڑا نو آگا خلقو چھے لکا کسب گرو تب پختہ پختانہ بہن سین لگا رہا کسب تب خلقو دیر پسپک کتر ہاں سے بنا تو احمد کا کا پخپل کتاب کے لیے کہ تو اول بڑا پک دا کے ناس تو یو خل کو تو پسند ناس تو دان فخ کرے دو تے سب تو ودا نہ کرو وا اغا پا یو دا سے پازیٹو تین کے اغا بابا دا سے اوران می بو سل چ خل کو قسم سر می نہ پیدا شولا قسم گرو سر می نہ پیدا شولا او مشرق دا سے رو وجا و سلا اے اگے مثال کو ٹول دنیا کے نشتا دے مونگ دا وایو چې اروپا عدم تشدد دونه جوخت و دونه عملی یقین یې کوو چې هغوی چرته دې ته نفسیاتي تشدد وایي، چرته نفسیاتي تشدد هم په چا نه وکړی.
سکندر زیاتوي باچا خان د یوې داسې ټولنې بنیاد کې خودل غوښته چرته چې د نوم او رنګ او نسل په بنیاد په انسانانو کې فرق نی او خلک د یو بل سره په عزت او احترام ژوند تیری. د خدای خدمتګار تحریک یو مرام دا هم و چې د ټولنې چقیدلې طبقې راوچتې کړي او د واک خوندانې کی نو موړې په دغه اړه نور وایي.
یو ورځ جلسه مقرر شوه دلته کوټ کلی دی چې شبقدر سره او کوټ کلی ورته وایي دغه دی سو خبر شوي نو نغاره ته نه وایي چونکه هغه ته اعظم خان استاد سره خپل احسان وویل چې بابا راځي وایي بابا چې سره ورسېد خبر شو هغه ډایرکټ جلسه تروسته لاړې اول هغه کوټ لاړې اول ورته وو چې اولې اعظم خان خیر دی ٹھیک ہوئے کنا تا غانو وای ما چل نو هغه ما ته دونه وای چې لکه دا غو ځلت چې ما کتن نو هغه اوس بم راسته په دا شو چې موږ له بابا څون مقام دې را کړې او په معاشره کې موږ ته وتا سم نه موږ ته وتا خیرم نه کړو بابا یو ورځ یو ځل محسوس کړه چې زمو په دې خوري خدمتګارو کې دې دې عزت او دې غیر تخلق دې مينې په دې باندې په تکبر راغلي غرور په راغلي نو هم میټینګ برابر او په میټینګ کې ورته وایي چې زه تاسو ته نن یو خبره کومه ټولې خبره ورته وایي نو هغه ورته وایي چې زموږ سم ملګري داسې دي چې دا هغوی د معاشرې د عزت او د خلکو د دین په وجه باندې زموږ د تخریک په وجه باندې دغه خلک ډېر عزت کوي نو هغه کې غرور راغلی تکبر راغلی دی نو زه ورته دا وایم چې ګوره زموږ دا
د پښتنو په ټولنه کې جګړې او ترپګنې هم ډېرې وي او همدغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پرمختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر زهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي، اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګار شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا باول سر ټول عمر هغه د مینې خبره کړې ده، د وای خبره کړې ده، د قومونه خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې د داسې شذونو چې دې کې د پښتنو کې ته نو بابا هغه دلته ورسېده چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت دې شذونو له یو کسان انتها رسېدلې دي. بابا تو محبت بدل کو بار بار رسالو کی کل کول پہاڑ بھی تو بچے تو نہ خبر کولے چپورا کار سے کم دے یا کسب سے کم دے دا سے نہ دے داد پیغمبران پیشہ دا حضرت داؤد علیہ السلام مثال دے خاص ور کو دے جیس علیہ السلام بے ور کو نو په دام څنګه به ورته ول او د خلکو په دې وجه باندې په یو کال کې تر په یو کال کې په 1929-1930 پورې چې کومو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
مدد مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم او پختل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نو وروستو هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسیدلې دي. نو هغه وویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډېر الهام اخست دي او د پښتنو د آبادۍ او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادی فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نو موړې زیاتوي
خپل سر طبیعت باندې دا په مضبوطی سره او خپل سره دا وکولی شم چې خدای خدمتګار واحد یو مومنت دی په تاریخ کې دا په عدم تشدد باندې په سیمانو سره عملي وو. دوی ترته د نفسیاتي تشدد هم نه وکړل او دغې مثالونه دا د خدای بلند مثالونه دي. ما پرې سرکړه غون کړي دي دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته چا ته تیزه خبره نه کړې همیشه یې په مینه ورغولی ما چې څنګه وویل چې په مهم په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې او د خان بادرای دا شی ډیر زیات په ورو او انتها باندې نو بابا دا تجربه کول ماته دا زمونږ ماشه په بازیوم دا خان دا ولا تکبر او دا جهال هغه په وین مینا باندې همیشه به وي چې ور مونږ یو مونږ دا مونږ دا یو بابا په خپل باندې وی چې نو د دې تیم کا انځوان دی کټکان دی دا هم په خانه جنا او که څو دا وی چې دا زو اف دې موضوع دې موضوع دا ایم زه هغه وی وی دا د معاشري تاسو دې لا په کومه ورځ ته پرته پیدا کړئ وی دا زموږ په دې دې خبره دې کوم په دې او په دې شو خو یې په دا به فخ کول دا زموږ د نقصان دې موږ په پرخو کې ترسیم دې وکړای شي موږ بس وای چې موږ په ثاني
اوردن کو د غواز منګه د نن خبرونه دا روانه ونه بعد د تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
د شاهین بنیری سره مو مشالونه خبرونه واوریده او اوس وخت شوه دی د یوې بلې هفتواری خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابر کړي. راځي چې په ګډه واورو
د سولې پر لور.
پاکستان کې له هغه وروسته وسلوالو ډلو فعالیت ډیر کړ چې په 2001 کال کې افغانستان کې امریکایي ځواکونو د طالبانو حکومت چپک ډیری افغان طالبان او هغه پاکستانیان چې د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې جنگیدل پاکستان ته ستانه او هلته میر شول. پاکستانی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د لاندې فعالیت شروع کړ. زه بشیر غواخیم او د نن په سولې خبرونه کې په دې غږیږو چې پاکستان کې دغه او زینو نور ډلو مخنیوي څنګه شونه دي. اوریدونکو د پاکستان حکومت څو ځل کوشش وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره سوله وکړي. په دې کار کې یو یا دو ځل بریالي هم شول خو د وسلوالو ډلو د تقسیمېدو او د څېړونکو په خبره د پاکستانی ریاست غیر سنجیدګي د دې سبب شو چې د سولې تړونونه تر ډیره عملي پاتې نشي. که څه هم د تحریک طالبان پاکستان ګڼ مشران په امریکایي ډرون بریدونو کې وژل شول خو د دې ډلې لخوا د تشدد اوختل ونه درېدل. تیر کال د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف ملګرو ملتونو ته په خبرو کې ویل دی وای تر هغه ری زموږ په لسګونه زره ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. خو دې کار د تر هغه ری ختمولو لپاره زموږ همت لا نور زیات کړي دي. زموږ هدفي عملیات د دې سبب شوي چې تر هغه ری په ملا مات کی. زموږ ضرب ازب عملیات د تر هغه ری په وړاندې د نړۍ تر ټولو لوی عملیات دي. 200,000 پوځیان په دې کې برخه اخلي. د ترهګرې ځپل لپاره زموږ ملي اکشن پلان د پارلمان خلکو او پوز ملاتړ د ځان سره لري. دوی ټولو په یو یا بل شکل د ترهګرې جګړه کې قرباني ورکړې ده. خو ډیر خلک پر پاکستان نیوکه کوي چې په سیمه کې ترهګرې ځکه نه ختميږي چې د ریاست پالیسي یې دا نه ده. سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک وایي پاکستان له 1981 کلونو راهیسې افغان جنګیالیو ته په خپله خاوره د دې لپاره پناه ورکړه چې افغانستان کې خپلې پالیسۍ عملي کړي. دا هغه په خبره د پاکستان بیلابیلو حکومتونو د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره په هند او افغانستان کې وسلوالې ډلې کارولې دي.
پاکستان چې دا سیاست چې یو کې سب تک تاسو وګوره نو د پاکستان پارلمان دا سیاست تل جوړ کړي، یعنی پاکستان کې کوم سیاسي حکومتونه دي هغوی نه دي جوړ کړي. خو دا خو دلته کې کوم امنیتي ادارې دي هغوی دا سیاست چل جوړ کړی دی او چلا دوی په دې پوره پورې نښتي دي. دا خو داسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی، د دې آینده نشته. مګر په قسمت سره دا دلته پاکستان کې دوام کړی دی، جاری پاتې شوی دی، اوږدې بودی او اوس هم داسې ښکاري چې په دې کې کوم تبدیلی راغلې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. څېړونکي وایي ځینې وسلوالې ډلې د پاکستاني پوځ له کنټروله وتی چې له وجې پاکستان هم نارامه شو. اسلام آباد دا تورونه نه مني او وایي د ترهګرۍ جګړه کې د پاکستان په زرګونو خلک وژل شوي دي او یو قرباني یې دی. زیات چړون کې وای په پاکستان کې ستونزې اوازې د وسلوالو ډلو د ختمولو نه ده بلکې دلته باید د دایمي سولې لپاره مذهبي سختدریزي ودرول شي. ډاکټر فرحتا چې پر طالبانو پی ایچ ډی لري او اوس یې د پښتنو په ټولنیزو ستونزو یو څېړنیز کتاب لیکلی وایي پاکستان کې سختدریزي له 1980 کلونو راپدې خوا ډېره زیاته شوه او داسې مرحلې ته اوس رسېدلې چې ستنېدل ته ناممکنه ښکاري.
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو پاکستان هم شو سعودي شول او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو پرمختګ یې ورته ویر کړلو نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوې مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه او پورا د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو سخت دری زای کړو.
تاسو څنګه نه چې قوانين چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخت دری زای کیږي د دې د مخنیوي لپاره قوانين څه کوي شي کنه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غې د لار نه په ځوانانو کې د سخت دری زای خواته تک چې د کم شي
قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څه کېږي نو دا خو د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي نو کدی د پاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده او ما خیال کې چې باندې خو قانون نه غنډ په کارو دا سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې خو دا چې سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې څه دسي اکټیویټی وي مثلا لکه دا سخدریزي خلک دي کنه دو اوس مخ کې دی ویلې مخ کې دی دو په سوشل میډیا موجود دي په انټرنیټ کاروي کوي خود په ځمکه خو موجود دي کنه مدرسې امشتادي او تنظیمونه امشتادي او تبلیغونه امشتادي او هر څه امشتادي نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډېر خدای نو دغه شانتي دې دې سخدریزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټی په ځمکه باندې خیال پکاروي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پاکستان او افغانستان امنیت سره تړلې ده. د ډیورنډ د بی کنټرول کرخې له وجې په دواړو خواو کې جنگیدونکو وسلواله ډلې د یو بل هیواد ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي نو ځکه د افغانستان او پاکستان امنیتي ستونزې باید یو ځای وڅېړل شي. په افغانستان کې بدامنی له 1980 کلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوی خو په دې روسیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو پښتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 کلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول. بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه. د نجونو پر تعلیم یې بندیز ولګاوه. ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژند او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنگیلي افغانستان کې مشته وو په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاورې د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډېرې طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول خو له جګړې لاسوانه خست. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا لکابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي. د خلکو اقتصاد ښه شوی دی. په میلیونونو جنکۍ او لکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب سوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي. تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیې کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګه اراده لرو، موږ حتی د جنګ په احساساتي شیبو کې هم د سولې آواز نه دی غلی کړی، خپله اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کیدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کیږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شوي. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ یې پاکستان کې دي او هلته یې درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته یې حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ریملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبور کول شي. ځکه چې یو ځل خو تیر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پی دی کړي یا مجبور دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي. افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی وو. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کې چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل، خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبان